روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. لشمانیا یا کالدانا یا سالدانا یو ډول جلدی یا د پوستکی میکروبی ناروغي ده چې د ملاریا په څیر د یو ډول ماشی په وسیله له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته لیږدي یا سرایت کوي. دا ماشی چې اکثرا د شپې په تیاره کې د باندې راوځي، په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې په ولاړو اوبو، ډیرانونو او نورو ناولو ځایونو کې پیدا کیږي. دا ماشی د انسان د بدن لوڅې برخې لکه مخ، لاس او پښې چیچي. ځینې خلک داسې انګیري چې که د کالدانې د علاج لپاره کولای شي چې په چیچل شوي ټاپ نیل توتیا کیږدي او یا د بوټانو رنګ پی ووهي، خو ډاکتران د درملنې دا طریقه بې ګټې بولي او ټینګار کوي چې د کالدانې ناروغ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. په خلکو کې دا انګیرنې هم شته چې کله د کالدانې ماشی انسان وچیچي، نو په چیچل شوي ځای نورې هګۍ اچوي چې په نتیجه کې ټپ نور هم لویږي، خو ډاکتران دا انګیرنه هم نه مني او وایي چې د کالدانې د ټپ د لویدو علت د نظافت او پاکۍ نه رعایت او یا د لشمانیا د ماشي لخوا د پوستکي یا جلد څو ځایه چیچل دي. په داسې حال کې چې تودوخه رارسېدلې او په دې فصل کې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د چاپیریال ککړتیا د ناروغیو د سرایت باعث کیږي او د بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله خلک حفظ صحه یا پاکي هسې چې لازمه ده نشي مراعتولی، نو په نننۍ خپرونه کې د کالدانې د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د چاپیریال د ککړتیا له کبله د حساسیتونو او نورو ناروغیو د علاج پر لارو چارو او همدارس څرنګوالي باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص زلمای خان احمدزی او د حساسیتونو او ایمیونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدر بنا اوریدونکو، که تاسو هم د دې ناروغۍ په اړه پوښتنې لرئ، د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره سټوډیو ته زنګ ووهئ او خپله پوښتنه یا پوښتنې را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 003 00 11. شمیره تکراروم 00 40 00 00 11. د خبرونه میلمنو ته ښه راغلاست وایم او قدرمنو اوریدونکو، لومړی ورځو د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ته. ډاکټر صاحب، تاسو خو په سریزه کې واوریدل چې د لشمانیا یا کالدانې د ناروغۍ په برخه کې ځینې عامه انګیرنې هم شته. لومړی که لطفاً په دې باب معلومات راکوي، یا حتی که کولای شئ لومړی په پیل کې تاسو په خپله په ساده ژبه خلکو ته د کالدانې علت تشریح کوي او بیا وروسته لغه په د نورو مسایلو باندې به هم خبرې وکړو، په دې باندې چې عامه انګیرنې یا د عوامو خلکو فکرونه په دې باب څومره سم دي. لومړی ښه راغلاست درته وایم.
مننه. بیا هم زما سلامونه او احترامات نیکې هیلې د ازادۍ له لارې نه ټولو هیوادوالو ته او اوریدونکو ته په نیک وخت کې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشاله، آرام او ښه ژوند غواړم.
مننه.
رابسو لاشمانیا ته یا سالدانی ته یا کالدانی ته چې دا معمولا په دې غریبو هیوادو کې ډیره زیاته ده، مثلا لکه افغانستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې، سودان کې، سوریه کې، او په هغو هیوادو کې چې هغه اکثره ګرم هیوادو دي هلته حفظ الصحې نه مراعاتېږي، نو معمولا دغه لشمانیا هلته پیدا کیږي. لشمانیا یو پرازیتي ناروغي ده. موږ میکروبونه په لومړي ډول کې باید دا ووایم چې په څو ډولو باندې پیژنو. یو پرازیت دي چې هغې کې لشمانیا راځي، چونجي راځي، دا د خېټې امراض راځي، امیب وغیره. یو بکتریا دي، یو وایرس دي، او یو فنګسونه دي. فنګسونه هم د پرازیتو په جمله کې راځي، خو لشمانیا بیا هم د دې یو ګروپ یو برخه ده. نو زه به په ساده ژبه خبرې وکړم، تخصصي بخش ته به ځکه نه ځم چې عام خلک د مال خبرو نه عامه پوهاوی واخلي. لشمانیا معمولا یو پرازیتی ناروغی ده چې یو ډول ماشی په واسطه رامنځته کیږي چې هغې ته ستن فلای وایي. دغه ښځینه ماشی ده کله چې یو شخص وچیچي نو دا د چیچلو نه د وخت نه وخله تر څو چې په مریض کې اراض علائم پیدا کیږي د دې په مابین کې یو وخت زمان طی مراحل کیږي چې دې ته په انګلیسي یا طبابت کې انکوبیشن پیریډ وایي یا دورې تفریحي. یعنی کله چې یو شخص د ماسې په واسطه وچیچل شي او بیا تر هغې نه بعد د دې په بدن کې څومره وخت بعد اراض علائم ښکاره کوي نو دا یې داسې دقیق نه دي. خو بیا هم طبابت په دې کې ریسرچ کړی ده ویلي دي چې له لسو ورځو نه واخله تر څو میاشتو پورې که یو شخص د دې میاشتې په واسطه وچیچل شي نو د لسو ورځو نه بعد واخله تر پنځو میاشتو لسو میاشتو حتی یو کال پورې هم ویلي دي دغه شخص کې اراض علائم ښکاره کوي.
او احمد صاحب په همدې دلیل خلک دې ته کالدانه وایي د کالدانه.
او د دلیلونو خو ډېر دی ځکه چې د دې تداوی بیا ډېره اوږده ده په کالونه هم کله کله زیات وخت واخلي. نو کله چې دغه مریض ته دغه لاشمانیه د دې ماشې په واسطه باندې وچیچل شي نو د دې کې یو وخت دغه میکرو پټ کار کوي تر څو د دې بدن کې اراض علائم ښکاره کړي. کله چاره زلایم ښکار کړ دي کې لومړنۍ علامه دا ده چې د پوستکي یو وړه دانه په هغه جیو باندې راښکار کیږي چې هغه مثلا دا شخص لوچ وي یا لاسونه یا مخ یا پښې ان دې ته ایکسپوژر ایریا وای ان په دیو ساحو باندې د دغه دغه دانه را پیدا کیږي. دا دانه معمولا درد نه لري او د یوې میاشتې نه زیات دوام کې هم د شي زر نه جوړیږي. نو اکثره خلک خدا نشي تشخیص ولای چې دا سالدانه ده. نو کله ور باندې یو شی لګي کله بل لګي وو کې چیرته یو ښه متخصص ته ورسي نو هغه کولای شي چې هغه ته یو ټیسټ د چیرې ته لښمن یا باید وایي هغه ټیسټ پرته ولي کې هغه ګوري چې هغه چې دغه پرازیت موجود ده که نه ده.
او بخیر ډاکټر صاحب وړاندې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرې کوو که اوس لطفا دا راته ووایاست چې په همدې ټکي ته را رسېدلې یو که ووایاست چې څنګه به یو سړی پوه شي چې دا د لاشمانیا دانه ده او بیا مغه یعنی شکل یې څه ډول دی علائم یې څه ډول دی اراض یې څه ډول دی چې بیا دی پوه شي چې امغه ډاکټر ته ورشي یا د لاشمانیا د علاج لپاره اقدام وکړي.
بالکل نو ټولو نه مخکې خو به مریض دا کوشش کوي چې د ده دا دانه په کومه ساحه کې ده آیا په اکسپوژر ایریا کې ده یعنې په هغه ساحه کې ده چې هغه ښکاره دي که هغه پټ دي. که چېرته مثلا په ښکاره یا په مخ کې وي یا په لاسو کې وي یا په پښو کې وي یا اکثره په مټو کې وي او دا دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت کې جوړه نه شوه نو دلته مونږ بیا په درې مهمو امراضو باندې فکر کوو او ډاکټر بیا په دې باندې په درې مهمو امراضو فکر کوي. دا شخص ته په کار ده چې دی باید یو متخصص ډاکټر ته ورشي او ورته ووایي چې دما د دې دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت وتلی ده زیاتیږي او جوړیږي نه یا په ځای ولاړه ده. ډاکټر بیا که متخصص وي هغه بیا درې شیانو ته فکر کوي لومړی کالدانه یا سالدانه یا لشمانیه دویم لوپ سوالګار است چې دا د پوستکي توبرکلوز ده او دریم بیا نو یو بل ډول ناروغي ده هغې ته بی سی سی وایي یا بیزل سل کارسینوما نوډولر بی سی سی دا هم د پوستکي یو سرطانی ناروغي ده او چې هغه هم د لشمانی سره مشابه اراض علائم لري. نو کله چې د مریض دغه دانه له یوې میاشتې نه زیاته شوه نو مریض ته لازم دي چې هغه یو متخصص ته ورسي او متخصص بیا د خپلې تجربې یا ایکسپیرینس په واسطه باندې کولای شي چې هغه کلینیکلي تشخیص کړي یا لابراتوار ته ورېږي هغه کې هغه خپل د لشمانیا باډي وګوري.
د دې بڼه او شکل له نورو دانو سره کوم خاص توپیر لري چې په شکل باندې هم سړی په توپیر پوشي؟
اولو مرحلو کې لکه دا ځوان دانې چې د خلکو په مخ دي په دې باندې دې سره مساوي یعنی دې صرف دانه زخم نه لري، سوروار نه لري، درد نه لري. په دې دانه کې درد بالکل نشته، پین لیس ده. په نورو دانو کې لکه ځوانې دانې یا په ماشومانو کې بعضې مردارې دانې امپټایګو ورته وایي، هغو کې درد وي. یا مثلا بعضې وایرل انفیکشنونه دي، یغو کې اکثره درد، خارش او سوزش وي. خو په لشمانیا کې نه درد شته، نه خارش شته او نه ورکې سوزش وي. بیا نو کله کله چې دغه لشمانیا مخکې لاړه شي، زخم په پوستکي کې یو زخم جوړېږي، او زخم یې بیا په داسې یو شکل باندې چې هغې ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي. ویلکینو ټایپ لیژن مانا دا لکه آتش پشان پشان باندې داسې دا دانه چاودېدلی شکل لري. نو دې کې بیا دا مطلب دا ده چې په دې وخت کې سالدانه زیاته سوې ده، او د پوستکي لومړۍ مرحله تخریب کړې ده. نو دې وخت کې بیا چې تشخیص شي، دې ته تداوی لازم ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمدزی، له تاسو سره بیا هم د کالدانې په باب بحثونو ته دوام ورکوو. خو زه غواړم چې د خبرونې په دې برخه کې ډاکټر صاحب حلیم آریان ته بلنه ورکم. لومړی خو ښه راغلاست درته وایم ښاغلی آریان، او بیا که لطفا راته ووایاست چې د لشمانیا یا د کالدانه دا د انسان پر ایمیون سیستم یا پر تدافعی سیستم د وجود د انسان باندې ناوړه اغیز کوي که نه کوي، که دا لغه سره هیڅ ارتباط نه لري، او وروسته لدی چې انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، یعنی تاسو کولای شئ چې پس له علاج نه جوړ روغ وسی او هیڅ اندېښنه لدی پلوه ونه لري چې دا به زما د وجود پر نور هغه باندې یعنی روغتیا باندې اثر ولري.
سلامونه او نیکیلې. لومړی تاسو ته تکل چې تاسو ته او ستاسو محترم همکارانو ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته او جناب متخصص صاحب احمدزی صاحب ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه، ښه راغلاست.
قربان دي، سلام شي. د لشمانیا په هکله کوم معلومات چې احمدزی صاحب ورکړي هغه خو یو بشپړ معلومات و. دا د بدن د ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم او الرژي سره هم تړاو لري. کله چې دغه پرازیت بدن ته دننه شي، د یو مونتنې ماشې په واسطه، یعنی هغه ماشه چې دا خپله مونتنه ده، دغه پرازیت له ځان سره لري.
مونتنه ده یعنی په ناروغه شوې ده، په خپله اخته ده په دې ناروغۍ،
یعنی ناروغه شوې ده، خپله په دغه ناروغۍ باندې اخته ده. کله چې دا یو سالم شخص وچی شي او دغه پرازیت د سالم شخص وجود ته دننه شي، نو دلته د وجود ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم د دغه دښمن په مقابل کې، د دغه مهاجم په مقابل کې، دا لاسپکار کېږي او خپل هغه پوځونه چې هغې ته مونږ انتیباډي وي دا او نور کوم دفاعي سیستم چې دی چې هغه د مایکروفاجونو د ټي حجرې، بي حجرې او سایتوپلازم په نوم باندې دا نورمال سیستم دی، دا لاسپلاریږي. د دې له منځه وړلو لپاره دغه وخت کې یو الرژیک عکس العمل منځ ته راځي. یول الرژیک عکس العمل منځ ته راځي او دغه پرازیت کوشش کوي چې د بدن دفاعي سیستم ویجاړ کړي. او دغه وخت کې کله چې یو روغ انسان، یو صحتمند انسان، یو صحتمند ایمیون یا دفاعي سیستم ولري، نو د دې په مقابل کې ډېر یو ښه غبرګون ښیي چې دغه ښه غبرګون د ټي یو حجراتو په واسطه باندې صورت نیسي، چې پر یو اندازه پورې دغه دفع کولی شي.
آریان صاحب ډېره بخښنه غواړم، وبخښئ. د دې لپاره چې دا اوریدونکي نور هم ستاسو په مطالبو باندې پوه شي، که یې لږ دا ژبه له مسلکي ژبې نه ساده کړي، د دې لپاره چې اوریدونکي پرې پوه شي.
کوشش کوم، یعنې دا د بدن د دفاعي سیستم او پوځي سیستم ده، خپل دفاعي سیستم چې دی دا یو پاوز لري. ما تاسو مخکې ویل چې په دې پاوز کې انټي باډي شامل ده، ماکروفاجونه شامل دي، ټي حجرې، بي حجرې. دا ښایي کوم معلومات د عامو خلکو لپاره هم ښیي چې هغه د دې روغتیایي معلومات زیات شي. نو دغه سیستم ما تاسو ویل چې په نارمل انسانانو کې دا سیستم ډېر ښه کار کولی شي او دغه رازونه یو څه دفاع کولی شي. اما کوم انسانان چې دوی ضعیفه وي، د دوی دفاعي سیستم، د دوی امیون سیستم کمزوري، نو دلته دا پرازیت زیان کوي او هغه نښې نښانې چې مخکې تاسو عمدي کوي دا ورو ورو راپیدا کېږي او دا خپرېږي. چې دا خپرېدل بیا نظر په ډولونو باندې فرق کوي. چې دا ډولونه تاسو مخکې عمدي کوي چې یو د یوې دانې په تیر باندې ظاهریږي او ځینې داسې دي څو دانو په تیر باندې او یو رقم ته اشاري لښمنیه دي چې هغه د بدن دننه انتازي کې داسې مخفي شکل په شکل باندې دا وده کوي چې دا همغه د امیون سیستم یا دفاعي سیستم د حالت پورې اړه لري چې آیا دفاعي سیستم غښتلی دی، کمزوری دی. یعنې که چېرته دفاعي سیستم غښتلی وي دا عکسالعمل ډېر کمزوری، او که چېرته دفاعي سیستم ضعیف وي نو بیا ډېر زیات ناخوالې او ډېرې قوي نښې نښانې منځته راوړي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو خو د حساسیتونو او د ایمیونولوژي یا د دفاعي سیستم کې تخصص لري. که یو انسان خاص حساسیتونه د هر څه په مقابل کې چوي دا لري، نو د ملاریا او لشمانیا مخصوصا اوس چې زموږ بحث په لشمانیا دی، ډاکټر صاحب هم راسره دی، د دې ناروغیو په وړاندې د انسان د وجود عکس العمل به د حساسیتونو د لرلو یا نه لرلو په صورت کې توپیر پکې راځي؟
البته کوم خلک چې یو ځل د دغه پرازیت سره مخامخ شوي نو بیا دغه خپل امیون سیستم ځواک لري.
ډاکټر صاحب ستاسو غږ موږ ته ښه نه راځي. زه نه پوهېږم چې په اړیکه کې کومه ستونزه پیدا شوې، که امکان ولري چې خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ نو فکر کوم چې دا اوس تر ډېره ښه دی. مهرباني وکړئ.
نو ما تاسو ویل چې خپله دغه دفاعي سیستم د دوو برخو نه جوړ شوی دی. یوه برخه ذاتي ده او یوه برخه تطبیقي ده. تطبیقي هغه ده چې کله د بدن دفاعي سیستم د یو متهاجم سره، د یو میکروب سره، د یو الرژن سره یا د یو انتیجن سره یو ځل مخ شي، نو بیا هغه دفاعي سیستم د هماغه انتیجن مطابق د انټیباډي جوړي او دویم ځل چې بیا هغه پرازیت یا هغه میکروب سره مخ شي نو بیا خپله دغه دفاعي سیستم د دې نه دفاع کوي. نو په دې خاطر هغه ناروغان چې یو ځل لشمانیا تیر کړي بیا هغوی کې دفاعي سیستم تکمیلیږي، عین لکه چا چې واکسین کړي. دویم ځل دپاره بیا که چېرته دغه ناروغ د دې پرازیت د تهاجم سره مخ کیږي، یعنی که چېرته یو منتنه یا یو ناروغ ماشه چې دا پرازیت ولري او دغه شخص وچی شي، نو دویم ځل دپاره بیا د لشمانیا ناروغي باندې د ناخته کیږي. او د دې ناروغي د واکسین په هکله اوس کار روان دی. یو څه ناڅه په کورنیو حیواناتو، په کورنیو سپیو کې دا تطبیق شوی دی، اما په انسانانو کې لا مروج شوی نه ده چې داسې یو واکسین دی چې د دوی امیون سیستم مخکې له دې نه چې هغه لومړنۍ حمله د مرض واقع شي د دې نه وقایه وکړي او دا دفع کړي.
مخکې مونږ یادونه وکړه چې د کالدانی ماشه یا د لشمانیا ماشه اکثرا په کلیوالو او نیمه ښاري سیمو کې، هلته چې ولاړې اوبه شته، ډیرانونه دي او ناولي ځایونه شته، په دې ځایونو کې پیدا کیږي. نو د خو دې چاپیریال مسله ده او تاسو دې چاپیریال په مسله کې هم مونږ اوریدلې دي چې یو نړیوال کانفرنس تر روان یست. لمړی خو مخکې دې چې نور مسایل ته ورشو کلان راته وایست چې دا کانفرنس څه وخت په کوم ځای کې جوړیږي او هلته تاسو څه کوئ، بیا به د نور مسلو ته هم ورشو.
اصل کې دا کانفرنس ده د سکاتلند کې ده، د ګلاسکو ښار کې ده. د دې عنوان ده د 2015 د الرژي کانګره او د بریکینګ باونډریز اکراس تو کانټریز ان الرژي، یعنی مطلب ټول ملکونه ټول هیوادونه باید لاس یو کی او سرحدونه باید مات کړي د الرژي د مخنیوي په خاطر. یعنی دا د خطر زنګ موږ بیانوي، هغه خطر چې د الرژي کچه ورځ په ورځ لوړیږي. دا سات کل شوی دا چې اوس الرژي وقوه تقریبا 10% دي او دغه 10% په 2015 کال کې دا امکان لري چې 50% ته دغه کچه لوړ شي. او د دې وجه په نړۍ کې د چټکې فارچې دوه لقبونه، یعنی ورځ په ورځ خارونه زیاتیږي. بعضې وادونو کې آتا د خارونو لمنه غرونه ته رسیدل، غرونه خلک اغاکی توږي او د خارونه جوړي. او په دغه وجه باندې کم چې د سون مواد دي، خصوصا دغه د ګاډو د ډیزل د سون مواد، او په فقیر ملکونو کې خصوصا افغانستان کې، البته د کابل ښار کې تاسو زموږ مثال لکم په ژمي کې د سون مواد دلته ټول د سکرو ډبرې دي. دغه ډبرو سکرو ډبرو او د ډیزل د سون لکبله یو رقم ته ډیر واره ذرات هوا ته خپریږي چې د 2.5 مایکرومتر د دې قطر دی چې دا دومره نری دی چې حتی د پوستکي دی د اپیتلیال برخې نه تیریږي. او حتی هغه موانع یا هغه بیریر چې د سږو د اسناخو او د وین ترمنځ د اغې نه هم تیریږي، او دغه ذرات چې کله اتموسفیر کې خپاره شي دا د الرژي او د تنفسي ناروغیو او د پوستکي ناروغیو په منځ راتلو او په تشدید کېدو کې ډېر رول لري. نو دغه څنګه کې دغه مسایل تیرل کیږي. او خوشبختانه ما هم په دې کې یو مقاله لیکلی ده چې هغه د افغانستان په حق باندې دغه منل شوی ده. نو هغه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې کوم نهادونه کوم بین المللي نهادونه دي، نو د دغه مقاله په اوریدو سره به د افغانستان لپاره به ډیر مفید ګامونه ان شاء الله واخیستل شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا هم بحث ته دوام ورکو، خو مخکې له دې چې بیا له ډاکټر صاحبانو نه قدرمنو اوریدونکو نظریات واخلو، یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، ګورو چې څه وایي. بلې مهرباني وکړئ لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې له متخصص صاحبانو نه خپل پوښتنه وکړئ.
ډیره مننه کوم جناب تکر صاحب، سلامونه، ماشام په خیر. تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته په تخنیکی ایار سپته نبی الله زبلی د زبل ارغنداب ولسوالۍ نه پر لیکم.
زبلی صاحب خبرونه ته خره غلاست، تاسو خو زمونږ دایمي همکار یست. مهرباني وکړئ له اوریدونکو نه له وبخې له میلمنو نه څه پوښتنه لري. مونږ البته دلته دوه ډاکټران لرو چې یو یې د جلدی ناروغي متخصص دی او بلې د حساسیتونو او د وجود د دفاعي سیستم یا ایمونولوژي متخصص دی. مهرباني یا کولای شي دواړو نه هم کڅ پوښتنې لري. مهرباني
دواړو ډاکټرانو صاحبانو موضوع ډیره ښه وسپړلې، ډیرې ښه خبرې پرې وکړې، ډیره ښه روښانه کړه. ان شاء الله راتلونکي کې به ان شاء الله موږ له دې مریضینه تر یو حد نه یو حد په دغو توصیو ځان ژغورو. نو له ډاکټرانو صاحبانو نه مې پوښتنې همدا دي که هر یو ته راځي او تاسو لطفاً مهرباني وکړئ. نو لومړی ډاکټر محترمه، لښمانیا که یاده ظالم ماشه که چیرته یو کس چې دا هغه مریض هغه چې کوونکی به خبر له مړینې سره نه مخامخ کېږي، او که چیرې ته موږ لومړی باید جلدی ډاکټر ته ورسو. تاسو داسې تشریح کړه، هغه جلدی ډاکټر ته چې ورځو تقریبا په څو وخت کې به د دې ماشې د دې دانې تداوي شاید وسي. او بل که چیرته مثلا یو کس پر مخ وچیچي او پرغه مخې دانه پیدا شي، آیا هغه نورې هګۍ هم راوړلی سي؟ او د دې سبب هم کیږي چې د مخ رنګ ته یې څه نا څه ناوړه تغییر ورکړي، یا هم تور سي یا هم بل څه یا هم بل څه، که نه یوازې یوه دانه او هغه هم په ډېر خراب رنګ کې نه. مننه مهرباني.
ډېره زیاته مننه زابلای صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو، بیا به وروسته ډاکټر صاحبانو نظر واخلو. ډاکټر صاحبانو، تاسو خو حتما پوښتنې لیکئ چې دا اوریدونکو پوښتنې کوي، نو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لطفا. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، خپل پوښتنه له ډاکټر صاحبانو نه وایست.
قربان سلام محترم احمد تکل صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ وي. عبد الحاد تنن سنه سمشنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خره غلاست مېرمنی سموره وړي خبرونه ته یا څه پوښتئ له ملمنونه؟
الله دې خوشاله ک محترم تکل صاحب، یو سلام دوارو ډاکټر صاحبان ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ وي. تکل صاحب محترم، ما د ډاکټر صاحبان څخه دا پوښتنه ده چې مثال د لاشمنیا مریض شه دلته پام استلام مثال د خبرې کې دی مشته تجربات راکې مثال د خبرې مشه پوسو یو ملاریا د مثال د خبرې دا د ملاریا ناروغي خو مشته به ستاره معلومات چې دا د یو ماشه د شینو پاره د مریض را منته کیږي. د لاشمنیا مریض شه دم دا مثال د خبرې د غماش د چشلو د لاس راځي ابل کچيري مثال د ماشه سړی وخره پر مخ باندې یا پر بدن باندې چپ پاتسي مثال یو دانه دغه څنګه دانه ورسته د هغه تبسي نو دا ټپ پاتې چې په کرا کرا خپل د میز دغه پوسټر مې تکل صاحب محترم د ډاکټر صاحبان سره نو خدای پاک دې وکړي دا ما پوښتنه را جواب کابل. محترم احمد تکل صاحب، د ازمیر بشران کیسې کوي په خوا به د سیټانې والا ګرځیدل په دا کلیو باندې کې به مثال د شغات غټ دمونه چې ویولیدل نو دې به دوا یو رقم دوا باندې پاشل وست په وسالات کې چې محترم تکل صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد تاسو ته بهتر معلومات ده چې زه یې په دې نو کچيري سیټانې والا دغه توجه دی دغه کلیوالو سیمه ته وکړي دا غټ غټ دمونه چې په دغه کې دوا پاشو کې همدا سي د مسکینان خلک ته تکل صاحب ته خدای باور وکړي چې کسان ته چې د مشردانی مروتوي چې دغه ماش د چشل د پاره خلک درې پر ځانو باندې نو دغه واسه طاقت لاندې لري کچيري سيټامې والا په دغه غټو دندونو باندې ما په فکر نظر باندې دغه دوا پښنه وو کې دغه مرزي به ډیره کم شاو کده به وځو کورنۍ دغه مشردانی چې موږ ورته وای کده ور توزیع شي دا به ډیره شي. تکل صاحب محترم،
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو، بیا بل لار شو ډاکټر صاحبانو نه به پوښتنه وکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د خپل پوښتنه وایست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. اول سلام و تاسو ته پسی تاسو دوارو ډاکټر صاحبانو ته او تاسو ته محترم ته ځانګړي سلام کوم. حضرت الله محبت هم لکه د هار ته.
وعلیکم السلام محبت صاحب، خبرونه ته خره غلست. د رادیو مفکر کوم لګیدل د تاسو خپل رادیو هم د دې لپاره تاسو د غږ انعکاس مونږ هم اورو، او فکر کوم تاسو به هم ونشي کولای چې خپل خبرې بیرته سم واوري. نو مهرباني وکړئ کوم رادیو ګول کړئ او وروسته لږ خپل پوښتنه له میلمنو نه وکړئ.
ډاکټر صاحب محترمه، دره بابا منو زما وروره چې رادیو د افغانستان کې کار کولای تاسو لا خو ډیر بشوي متاسفانه چې مو فلک راځي غانې څه څه غسرې چې دلته کار نه کوي. چاته لیم په څو ټولو کار کمی خو را به څه فن موضوع ته ډاکټر صاحب صاحبانو ته مو
مهرباني
دا غوښتنه ده چې اساس محترم وویل دلته په افغانستان کې تیر کال مشکل په کلي کې یو رقم ناروغي راغله کلاغه چې د مریالیا او توایي نو موږ ډیرو د شخصي د کرام تورلو د وایي پلان مکولې اغه بد موږ ماینات وکي اغه بو ول ول ساسي فساد کې خليته بده لا مریالیا نه ده او ډیر د واګانی مو کلیث نتیجه نه ورکوله اخر شپخانه ته ورولو شپخانه ته چورولو اغه چې ماینات وکي اغه ول ول دا د ساکه وتلې مریالیا ده اغه چې بیا دا واره کده دغه سره بس موږ د ټو د نه و چې یو کور یا دوا کور یا بس ټول مشت خلګي بس کور نه و چې پداسې یو دوا د خمخه د مریالیا نه ول نه و نو بل د صاحبان وویل چې تاسو دا د ټکلو بوته ځان ګوري او دا سیده چې تاسو معنا د شپې گزاره کوي یا خوب کوي چې خامه خاطر وي نه دی معنا هغه مپیږي یا په دوا باندې ځان وخی چې هغه دوا یې تاسو چې خو ماشي معنا بد وسره وړي نو ډاکټر صاحبانو ته مو دا غوښتنه ده، دا پښتنه ده چې موږ ته د مرالیا پر برابر باندې دی شته معلومات راکړي، او موږ ته په دا برابر باندې چې دا د غوماش څخه پیدا کیږي او کله بل شي څه، نو دا مرالیا پر برابر موږ خپل پروش کا ده شش کا ده د چندانې څوک نه وي خال خال پیدا سول یو کال به ډیره و. نو ډاکټر صاحبانو سم دا غوښتنه ده چې موږ ته د مرالیا پر برابر د دوا او دا وای راوښی چې دا د وای وسه کاتی دی، او بل مسته راوښی چې دا دغه وګوسخه یا د غماش څه د اشف چې پیدا کیږي دغه معلومات مسته راځي عمر بدر مهرباني بو د خوښه، او وسه د تخنیکار امکاتم دا غوښتنې سپن مکاته وې د تا راډیو مطلع کار نه کوي.
تر زه ته مننه محبت صاحب، خبرې مو واورې دي تاسو، خو مخکې لدی چې تاسو لاړ شي یو پښتنه دا هم ده چې تاسو یوازې له ملاریا نه په عذاب یاست او که د کالدانا یا لشمنیا هم د دې غوماش هم تاسو په سیمو کې شته؟
هغه به زه د سندر پلان ته کال سم محترم چې هغه دلته په موږ په کلی کې یو نفر نیولې و چې متاسفانه ژوند جم د لاسه وکړي، موږ خپل د کور شي نختمو دی منه، نو هغه دې دواګانې وکړلې هیڅ رقم نه په دمو نه په دوا او هیڅ نتیجه نه ورکوله، دوا به پرواله تر کمزورې به کړله، یعنې هغه د ډېره بیکاره دنه و هیڅ رقم نه سمېدله. نو ډاکټر صاحب دا مې غوښتنه چې دا په خبر باندې دې مستقیم معلومات راکړي چې زه به د احساسي
حال محبت صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شو، خو فکر کوم چې خبرې بشپړې شوې. نو ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لطفا د پښتنو ته ځواب وایست ټوله تقریبا تاسو ته متوجه وي.
مننه بیا هم زما سلامونه اریان صاحب متخصص صاحب ته وړاندې کوم، خدای دې جوړ لري. نو را بسو لومړی سوال ته چې آیا دې ځوان زابلی صاحب یو پښتنه کړې وه چې لشمانیا مرګ واقع کوي کنه؟ او لشمانیا په څو ډوله ده؟ معمولا په دې څلور ډوله باندې ده. یو ډول لشمانیا ده چې هغه ته ویسرل لشمانیا یا کالازار لشمانیا وایي، چې هغه کله چې انسان چې بیا د دغه میکروب د وینې د لارې نه جګر ته ځي، سږو ته ځي، او توره یا توحال چې ورته وایي یا سپلین چې ورته وایي هلته ځي، او کله کله د هډوکو مغزو ته ځي. دننه چرته چې وینه جوړیږي، وینه اکثره د هډوکو په مغزو کې جوړیږي، نو دغه د سالدانې دغه میکروب هلته جي، هغه ته بون میرو وای د هډوکو په مغز کې چې دا وینه جوړیږي دا مصاب کوي او وینه جوړېدو ته نه پرېږدي. نو مریض د کم خونې دی وجنه دا سیسی چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو دا یو ډول ناروغي ده چې هغه ته ویسرل یا کالازار لشمانیا وای. دا نور ډولونه بیا د مرګ سبب نه جوړي. ولې؟ یو مهم علاج دا ده چې کله د سالدانه میکروبي سو او پوستکی خراب کړي او هغه آتش پشان شکل غوړه کړي چې هغه ته ویلکینو ټایپ لیژن وای ما مخکې هم ویلي، نو په دې وخت کې دې ته د دې په شاوخوا کې سیکنډري انفیکشن ورته وای، یعنی مجاور شاوخوا نور میکروبونه راځي الته مداخله کوي، بکتریا راځي، الته فنگسونه راځي، مختلف میکروبونه راځي. مثلا کله چې یو دیک سر لوڅي هغه دیک ته مچم راځي، غومبسم ورته راځي، او هر بلا چې هغه دیک ته ځان راغسي. دغه زخم هم د لشمانی هم داسې د کچیرته دیته دقیقه توجه ونسی، حفظ الصحیح ونسی، صحیح پاسمان ونسی، صحیح هغه ستاندرد تداوی چې کومه ده یا ستاندرد گایډ لاین چې دا غیر باندې ډاکټر عمل ونه کی او هغه قسم تداوی ورنه کی، نو د دې په څنګ کې ورسره د غنور میکروبونه راځي او ځای نیسی، او دا سالدانه نور هم مخ کیږي. چې بعد وخت کې دا میکروبونه دومره مخ کې لاړ شي چې هاته د اډوکو ځان ورسی او جاډوکو مغزو ته ځان ورسی، چې بیا یو ډول بل مشکل را منځته کوي چې هغه ته اوستومیلیټډ سوي. ډاکټر صاحبان په دې خبره پیږي، په دې کې هم د جاډوکو مغز متاثر کیږي او جاډوکو مغز نشي کولای چې بیا وینه جوړه کی او وینه غ بدن ته راشي او بدن غینه انرژي واخلي او د انسان ژوند په دغسی روان شي. نو کله کله بیا داسې هم کېدای شي چې دغه سیکنډري انفیکشنونه خصوصا په دې کې چې دا د توبرکلوز میکروب ډیر عام ده، په دې لشمانیا کې چې هغه ته بیا لوپس ولګار اسوای دا راځي،
او په دې لشمانیا په دې زخم کې کله کله ننوځي او مخ کیږي. البته ډاکټر به د لشمانیا دوا ورکي ول هغه سره به دې نتیجه خني الته به دا یي چې دا د توبرکلوز میکروب به ورکه داخل شوی، نو دغه د مرګ سبب په دې علت هم کېدلی شي. نو د زابلی خدای وکړي چې د زابلی سب سوال حل شوی وي.
بله، او راځم د نور اوریدونکو پوښتنې هم وي، مهرباني وکړئ که لاند لاند ځوابونه ورته ورکړئ ټولو ته.
راځم د دې بل ځوان پوښتنې ته.
اتل صاحب پوښتنه
وکړه. اتل صاحب، چې د لشمانیا زخم ټاپ پریږدي که نه پریږدي؟ هو، لشمانیا معمولا که په اولو مرحلو کې تشخیص او تداوی شي نو هیڅ دغه نه پاتې کوي، هم نه پاتې کوي او نه آثار پاتې کوي. اوس خوشبختانه که چیرته دغه لشمانیا په اولو مرحلو کې تشخیص شي دقیق، نو د دې لپاره یو لیزر راغلی دی چې هغې ته انډیاګ لیزر وایي او همدارنګه سی او ټو فرکشنل لیزر ورته وایي. په دواړو باندې دغه سالدانه لیزر کیږي او دا میکروب یې عمل ته ختمیږي، یعنی حتی دوا ته هم ضرورت نشته، اولو مرحلو کې به جوړیږي. بیا که چیرته دا سالدانه پر مخ لاړ شي او زخم جوړ کی او بیا تداوی شي نو هلته خامخا ټپ پاتې کیږي. ټپ د پاره بیا خوشبختانه اوس موږ دوه قسمه تداوی لرو، یو ته پلاستیک سرجری وای او یو ته لیزر سرجری وای. که چیرته ساحه ډیره وړی او سطحي نو بیا موږ هغې ته معمولا لیزر ورکو او په اول لیزر یا په دویم لیزر سره کاملا جوړیږي. ولې که ساحه ډیره غټه وي نو هغې دپاره موږ پلاستیک سرجری کوو، هغه په داسې میتود باندې کوو چې هغه زخم چې کوم ده هغه موږ کټ کوو، پوستکی یو خوا او بل خوا آزادو، بیا د نورمال پوستکی رانږدې کیږي، هغه لاندې طبقه ګنډل کیږي، بیا ورپسې د دویمه طبقه او حتی بیا درېمه. نو بیا معمولا دغه زخم په کامل ډول له منځه ځي. البته که زخم ډیر غټ وو او پوستکی نه رسېده نو هغې ته موږ بیا سکن ګراف وایو، له یو بل نورمال ځای نه یو ټوټه پوستکی راخلو، هغه په هغه ځای باندې ورته لګو او دغه کوم تخریب شوی جلد یا سکن چې د هغه له منځه وړو هغې ته ځای نوی پوستکی ورته لګو. نو دا بیا د ده د جوړېدو لارې دي. او دا هم باید ووایم چې دغه سالدانه یا لشمانیا دا نه په د ملایانو په دم جوړیږي، نه د کوم زیارت په خاورو او دې شیانو جوړیږي.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمد زی که لطفا د محبت صاحب پوښتنې ته هم ځواب ورکړي.
را بسو د محبت صاحب پوښتنې ته. هغه د ملاریا په باره کې پوښتنه وکړه چې ملاریا څنګه ده، او بعضې خلکو ویلی چې دا ملاریا ده او بعضې ویلی چې نه ده. ملاریا معمولا څلور ډوله ده او په ټولو کې خطرناک ملاریا چې کوم د هغې ته پلسیفارم وایي چې دا عصبي سیستم نیسي، او کله چې عصبي سیستم ونیو او که چېرته مریض تداوی نه سي نو ده ته د مرګ سره مخامخ کیږي ګواښ سره. راځو نورو مرحلو ته. ملاریا چې کوم ده دا هم د یو ډول پرازیت په واسطه باندې رامنځته کیږي چې مختلف ډولونه لري. نو که چېرې په یو مریض باندې په مریض کې آراز علائم د ملاریا وو، مثلا ملاریا کې دا ده چې په مریض باندې شدیده تبه راځي، یخ او ګرمه پرې راځي، ساړه لري چې ورته وایي هغه پرې راځي، او په ګرمۍ کې هم نه ګرمېږي، نو د څه دی دغه مراحل سره مخامخ کیږي. هغې نه بعد بیا دا یو اندازه ښه کیږي، خو خوشبختانه اوس خو د ملاریا د تشخیص لپاره ښه ښه وسایل راغلي دي. که چېرته دی یو مجهز سنټر ته ورشي یا یو مجهز ښه کلینیک ته ورشي یا یو ښه متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، هغه یې ورته تشخیص کړي. د ملاریا دوا ډیره ساده ده، ډیره ته پیدا کیږي، بلکې د ملاریا د کنټرول په خاطر باندې سازمان صحي جهان ډیر کار کړی ده. په ټولو هیوادو کې هغوی خپل یو ګایډ لاین لري، او د هغه ګایډ لاین په اساس باندې بیا یا د هغه طرز العمل په اساس باندې متخصص ډاکټر هغوی ته دوا ورکوي او هغه جوړیږي. البته د ملاریا کمپلیکیشن یا اختلاطات هم ډیر دي چې کله کله که صحیح درسته تداوی ونه شي نو د مریض جګر غټیږي، جګر ته نقصانات رسیږي، توره خرابیږي، نور بدن ته مشکلات پیدا کیږي، د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي، او امکان لري له ملاریا نه یو شخص مړم شي. ولې هغه خطرناک ډول چې کوم د هغې ته ملاریا پلسیفارم وایي.
مننه. ډیره زیاته مننه احمد زید صاحب. د یو اوریدونکو پوښتنه دا هم و چې دوا پاشي دوی دولتي چارواکو نه د طالبانو د حکومت له سیمه ایزو او مرکزی حکومت له چارواکو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د ملاریا د غوماشو او همدارس د لشمانیا یا کالدانی د غوماشو د لمینځوړو لپاره دوا پاشي وکي. زه غواړم له ډاکټر صاحب آریان نو پوښتنه چې فکر کوي چې د دواړو مریضانو د لمینځوړو لپاره به یو ډول مواد دی که مثلا دولت ونشي کولای چې همکاري وکي، خلک په خپله که اقدام کوي، نو د لشمانیا او ملاریا د لمینځوړو لپاره به یو ډول کیمیاوي مواد کاروي او که د دواړو لپاره جلا جلا دي؟
د ته موږ اګزوسي هوي یو فردي اګزوسي یو عامه اګزوسي ده چې په دې کې د خلکو ونډه او د حکومت ونډه دواړه ډېر زیات اړینه ده. د حکومت خو دا ده چې ډېر باید وسیع پروګرامونه ولري، پخوا د مجادلې ملاریا لشمانیا په نوم باندې مرکز و هغه اوس هم شته دی، هغه اوس هم کار کوي، اوس دوباره فعال شوی ده. په تېرو شلو کالو کې کمزوری و، اوس فعالیت لږ زیات شوی ده. هغوی خو خپله ستراتیژي لري، پلانونه لري، نظر خو بودیجې باندې، خو د خلکو ونډه هم ډېره مهمه ده. زه د یو کوڅې نه تېرېدم چې دواړو طرف ته دغه هر کور چې و د دوه لکه درې لکه او څلور لکه او پنځه لکه ډالرو په قیمت باندې و، اما لښتي ډېر زیات بیکار و. یعنې که چېرته دغه کوڅې خلکو سره په اتفاق سره دوی پیسې اچولې وي او دا خپل والې او کوڅې جوړه کړې وي، په دغه ولاړو اوبو کې هم د ملاریا ماشي، هم د کالدانې ماشي، هم یو رقم ته نورې ماشي چې مونږ تر شرقي ولایتونو پورې رسېدلي چې هغه د ډینګي په نوم یادېږي. د دې ټولو د خطرونه به دا خلک په امان کې شي. او بل د لشمانیا په هکله، د لشمانیا کوربه غیر له انسان ده، دغه موږکان دي، سرایي موږکان دي او دا ویلګر د سپی هم دي، نو دې ته باید هم یو څه توجه وشي، خصوصا د سپی وژل دا ښه کار نه ده. ځینې خلک سپی وژني او بیا د دې دغه جسدونه عرضې کې غورځوي. کوشش باید وکړي چې دغه وژل شوی سپی چې دی دا باید صحیح دفن کړي، دا صحیح دی باندې خاوره واچي، ځکه په دغه وژل شوي سپی کې هم د کالدانې ماشي دې ته تکثر کولی شي.
مننه.
او بل
او ډاکټر صاحب، ما البته وړاندې په خبرونه کې بیا هم په دې باب خبرې کوو، مخصوصا دا چې د کالدانی ناروغي له حساسیتونو سره څومره ارتباط لري. البته اوس یو اوریدونکی لرو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده، د دې لپاره چې په دوی باندې مصرف راځي، نو لومړی به دوی را واخلو، بیا به موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
بله، تکل صاحب سلامونه یې قبول کړه.
وعلیکم
السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمه ته ډاکټر صاحب ته او ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسته ډیری مودې کریم احمد ای پښتون جوزجان سوال سلام.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لست، سوالونه مو وایاس له ډاکټر صاحبانو نه.
تشکر. یو خصاصه یې لکم چې راسته شي راډیو ما اوریدل کې نو مستقیما ډاکټر صاحب کزما یو 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 پښتنه دی خو پښتون ته په لاین کې جواب راکړي. خبره پر سالدانیا پر لشمانیا باندې چې موږ خبرونه هم د پروګرام سره نه دی ورېدلې، د ډاکټر صاحب پښتنه دا ده چې دغه سالدانه چې د غوماش څخه پیدا کیږي دا د کوم ډول غوماش څخه، یعنی په څو ډول غوماش څخه پیدا کیږي، او بیا کدا شي چې تداوی ونه شي انسان د کوم خطرات سره مواجه کوي، او دا سالدانه څومره دوام کولای شي؟
ډیره زیاته مننه قاری صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا ورزو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خدای دې راوله، څنګه شه؟ بخیر. موږ خو ته خو زړه دې ګانې نه نشي ولاکه موضوع را معلومه بخښه کوه.
سلامونه ستړي مشه. لومړی خود ځان معرفي کا اوریدونکو ته.
چلا محمد عادل روزګانه
سه. عادل صاحب په خیر راغلاست. خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د عادل صاحب او موږ سره دوه ډاکټر صاحبان دي، په دې باب خبرې کوو چې لاشمانیا یا د کلدانه یا سالدانه چې ورته وایي کنه، د دې مخنیوي څنګه کېدای شي، او همدارس موږ په چاپیریال باندې د چاپیریال په ککړتیا او نولتیا او همدارس حساسیتونو او د دې ناروغیو ارتباط لري او بل سره په دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډاکټر ډاکټر صاحبان ته زما سلامونه ورسېږي. نو موږ د دې څه دا خواهش کوو چې دا په سره کم پیدا کېږي، څه پیدا کېږي، په سره کم ورکېږي، سره کم څه دایو کوي. نو اوس د شردم بس جنګ رالی بلا خو نو بخښه کوه وروره، سړی چې نظر وانه
مننه مننه. عادل صاحب تاسو سلامت وسئ. ستاسو هم فکر کوم مغه پښتنه ده چې قاری صاحب پښتون هم د خبرونه ډیره برخه تیره و، نو ورستی برخه یې واوریدله. په هر صورت تاسو مننه کوو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ورستی څو دقیقو کې یو نور اوریدونکو فکر کوم چې په کافی اندازه اوریدونکو مروخستل. ډاکټر صاحب که تاسو لاند لاند دیو ته، ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لاند لاند دی اوریدونکو ته چې دغه برخه تریتری وي تاسو په تفصیل سره خبرې وکړي، ځواب ورکړي چې کوم ډول غوماشي یا ماشي د لاشمانیا یا د کلدانی سبب کیږي. البته فکر کوم دا پښتنه نه وي د چې یوازې یو ډول غوماشي دی او کڅو ډول دی. مهرباني وکي.
مننه. دا هم د سلامونه قاری صاحب ته نور ملګرو ته. لکه څنګه چې ما خو مخکې خبر کولې چې سالدانه یو غوماشي په واسطه باندې رامنځته کیږي چې هغه ته سین فلای وای، دا یو خجینه ماشی ده. کله چې یو شخص اوسي شي نو یو هغه د چچلو نه بعد مخکې مونږ ویلې چې اوسو ته مراحل کېږي، اوسو وخت زمان په کار ده، بیا چې د کې اراض علایم ښکاره کوي. کله چې د کې اراض علایم ښکاره کړي نو دا بیا نو د شخص په هغه دفاعي سیستم پورې اړه لري. که چېرته د شخص امیونیټي یا دفاعي سیستم یې قوي وي خو دا سالدانه نه پرېږدي، ورو ورو سرایت کوي. او که د شخص دفاعي سیستم ضعیف وو نو دا بیا زر عکس العمل ښیي، زر اراض علایم ښیي، او بیا په دې شخص کې د سالدانی علائم او اراض معلومیږي. نو که چېرته تداوی ونه شي دا ډیر وخت دوام کوي، او که تداوی شي نو تداوی تقریبا تر 21 ورځې پورې دا یو خاصه تداوی لري. په تداوی به بیا نو په څنګه ډول باندې خبرې وکړو. نو د دې سوال خو به انشاءالله حل شوی. راځو دا بل ورو ته چې دا سالدانه څنګه پیدا کیږي. او دا خو دې سوال به انشاءالله هم دې کې حل شوی چې دا
فکر کوم حل شوی وي.
او هم دې پورې اړه لري. نو دې کې به انشاءالله نو دا څه شي نه پاتې.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې ډاکټر سیباریان مخکې زمونږ خبرې تقریبا نیمګړې پاتې شوې. اوس په دې برخه کې مونږ مخکې خبرې وکړې د چاپیریال د ککړتیا او دا چې د ملاریا یا د او د لشمانیا ماشی اکثرا په ککړو ځایونو کې پیدا کیږي، او د چاپیریال ککړتیا یا د محیط ککړتیا دا مستقیما ارتباط لري. لمدا ستاسو له مسلې سره او له دندې او له تخصص سره د چاپیریال د پاکوالي په باب لطفاً که لاندې یو څه راته ووایاست.
مننه. د چاپیریال د پاکوالي د پاره خو باید چې عام خلک کوشش وکړي، هم هغه لاین منسټریز چې ورته وایي، هغه مربوطه وزارتونه لکه وزارت صحت عامه، ښاروالي، محیط زیست، دغه درې مهم وزارتونه په دې دغه کې ډېر رول لري په دې حد بل صحیح کې. نو که چېرته مثلا ولاړې اوبه وي هغو باندې باید د هغو خواول مخنیوی وشي چې اوبه پاره طریقه چې وي له هغه ځای نه لرې شي، چټل ډنډونه بند شي، او که نه وي بیا په دېو باندې د هغه د لاسي پمپونو په واسطه باندې ضد د ملاریا او ضد د دغه دواګانې پاش شي. البته دواړه که ملاریا وي او که سالدانه وي، هغه دواګانې چې کوم د دوی په ضد باندې استفاده کېږي په دواړو باندې تاثیر کوي. یعنی که هغه ډی ډی ټي پاوډر دي که دا نور دي، دا ټول په دې باندې ښه تاثیرات کوي. دواړه میکروبونه له منځه وړي، بلکې نور مچان او داسې نور بعضې پراجیټونه هم له منځه وړي. خو اصلي هدف دا ده چې په دې کې باید وزارت صحت عامه ډېر کوشش وکړي تر څو د خلکو د آگاهي سطح جوړه کړي. مثلا هغه کسان چې کومو ساحو کې سالدانی یا ملاریا ډېره زیاته وي، هغوی باید د پشخانې یا مټ چې ورته وایي د دوی نه استفاده وکړي. او یا مثلا کړکیو ته جالې ولګوي او اوږده کالي واغوندي. خصوصا دلته یو نقطه راځم چې دغه اوږده کالي لکه د مونږ چې ښځو ته اوږده حجابونه شو، ګوره په اسلام کې هم دي او دلته مونږ یې ثابتو، طبابت یې ثابتوي چې دلته د اکثر دغسې ناروغیو نه هم ساتي. هغه نجونې یا هغه ښځې چې هغوی مټې لوچي، هغوی پښې لوچي، د هغوی ورنونه لوچي، د هغوی ټوټونه لوچي، هغه اکثره په لشمانیاو باندې اخته وي او هغه بیا نو په هغوی باندې دایمي چاپونه پاتې شي. نو دغه بیا پریونشن یا د مخنیوي لارې دي. او حفظ الصحې دپاره خو باید عام خلک، د کلي مشران، وکیلان، د جماعت ملا، دا نور ټول باید په دې پوه شي چې د خلکو تر څو چې د خلکو عامه پوهاوی زیات نه شي په دې باره کې د دې مخنیوي بیا مشکله ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب احمدزی، یوازې څو دقیقې پاتې دي په دا وروستۍ برخه کې، که تاسو لطفا دې ته ځواب راکړئ چې د لشمانیا مسله یا د کلدانی مسله مستقیما د انسانانو له ښکلا سره هم تړلې مسله ده، مخصوصا د نجونو په برخه کې. هغه نجونې چې په کلدانۍ دوی ښکلا ورخرابوي، هغه ډېر زیات کړاو ویني او له دې نه ډېرې سختې خپه وي. دوی ته یو څه وایست، څومره دوی باید امیدواره اوسیږي چې یعنی د دوی دغه ښکلا که نارینه دي او که نجونې دي، د دوی د ښکلا بیرته اعاده کیدای شي، بیرته ترلاسه کیدای شي او که نشي کیدای؟
ډیر ښه سوال ده او ډیر خلک له دې شیانو نه رنځ وري. خوشبختانه اوس طبابت دومره مخکې شوی ده چې اوس داسې وسایل راغلي دي، داسې میتودونه راغلي دي چې د سامدانی چاپونه په داسې طریقو سره مونږ جوړو چې حتی څوک معلومولی هم نه شي چې دلته پخوا سالدانه وه که نه وه. یعنی داسې په ورځې زه په لسګونو مریضان د سالدانی تداوي کوم او په زرګونو مې تداوي کړي دي. شاید ټول افغانستان خلکو ته دا معلوم دي. اوس مونږ هغه لیزر سرجري راوړې ده، د لومړي ځل لپاره مونږ په افغانستان کې د پلاستیک سرجري او لیزر سرجري شروع کړه. لومړنی اختصاصي روغتون د دغه ښکلا دپاره په افغانستان کې ما جوړ کړو چې اوس خوشبختانه دومره په مخکې لاړ ده چې د جهان د روغتونونو سره د ما تداوي مساوي روانه ده. نو د دوی دپاره زه 100% اطمینان ورکوم. هغه نجونې
ډاکټر صاحب احمدزی، دا به نور روغتونونه به هم د ښکلا د عملیاتو نور روغتونونه به هم وي، هم په کابل کې او هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې، همداسې ده؟
همداسې ده. روغتونونه به ډېر جوړ شي خو تجارتي به وي، ولې مهم متخصص ده، مهم هغه سپیشل دي چې دا ډېر کسان دي چې هغوی روغتونونه جوړ کړي دي بزنس په خاطر باندې، هغه په یوازې د دې چې خلکو ته ګټه ورسوي، بلکې هغه د خپلو پیسو په خاطر باندې نه دقیق تشخیص کولای شي، نه دقیق جراحي کولای شي. داسې ډېر اختلاطات یې ورکړي دي د خلکو نه. نو مونږ ټولو ته دا پیغام ورکو چې اول باید د خلکو د کپیسټي بلډینګ ډېر زیات یا عامه پوهاوی ډېر زیات وي. دوی باید یو مالج ډاکټر او یو یو متخصص ډاکټر ترمنځ باید فرق وکړي، ځکه چې یو څوک ځان ته متخصص لیکي هغه مطلب دا ده چې هغه د وزارت ټول ریکوایرمنټ پوره کړی دي او هغه ته تخصص اخیستی ده او هغه ته هغه د تخصص ډیپلوم ورکړی دی. نو هغه په دې قادر ده چې سالدانه تداوي کوي شي، که پزه کږي هغه جوړوي شي، که سترګې خراب وي هغه جوړوي شي، که مخ یې سوځلی یا یو بل د ښکلا دپاره دغه ولري. او یو تجارتي دي، تجارتي خو هر څوک کولی شي یو روغتون جوړ کړي، یو عادي ډاکټر راولي ورکې کېنی چې ته تداوي کوه، هغه نو توکل په خدای نو که تواره کم ورسیخ شو. نو هغه خبره د پښتنو خبره دوه میله چرادار ډز د پیوي کې ور برابر څه ښه ده او که نه مریض خراب کړي. نو په افغانستان کې تر اوسه د کوالټي کنټرول چې کومه د ډیر ضعیف ده، د شپخانو د ارزیابي سیستم ضعیف ده. ما څو څو ځله په وزارت کې په دې نورو ځایو کې میټینګونو کې ویلي دي چې باید موږ تاسو د متخصص او د معالج ډاکټر بل یوې نقطې ته راځم چې دا ډیره مهمه ده. متاسفانه د کرزی صاحب او د غنی صاحب په وخت کې
ډیره بخښنه غواړم ډاکټر صاحب احمد زای زمونږ خبرونه یوازې څو ثانیې پاتې دي د خبرونه تر پایه، نو په دې خاطر پروګرام ته نور دوام نشو ورکولای. له تاسو بخښنه غواړم، خو الله اوریدونکو نه هم بخښنه غواړم. د دې خبرونه په وروستیو شیبو کې په دې خبرونه کې میلمنو د جلدی ناروغیو متخصص زلمی خان احمد زای او د حساسیتونو او ایمونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
Hey.
Bye-bye.